په کابل کې د سهار 9 بجې سوې د ازادي راډیو سهارنی خبرې مجلې ته شرح خلاست. ارګ د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي چیرو د رول ادا کولو غوښتنه لري. دا مو د دې خبرې مجلې د سر موضوع ده. نن دوشنبه د روان مریض کال د سمبلې اوجه لسمه چې د 2020 کال د اگست له 1 سره سم ده. په دې خبرې مجلې کې نور راپور نه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د مهم خبرونه اوري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سلاکار جرید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه یې د کال 80 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. شغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر 6 بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمی هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د شغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونه یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4 نیټې تر خونړیو 14 وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14 د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوې دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پرون ویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیلو څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لومړنی تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونه اعلان کړې ده. 23 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لومړنی سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرح سیاسي چیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ چیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنگ کې څه دي؟ د شفیق خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې اوري.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو او هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د بیلاروس د وروستیو مظاهرو په حال به مو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې د یو لوحه لیکونکي او رسام سره خبرې لرو.
تر ټولو قیمتي یوه لرغونی داسې وطني تابلو وه چې په هغه کې چایناک او پیالې سړي دا انځور شوي وو. ما تقریبا داسې وکړه چې په 40,000 افغانۍ خرڅ.
دا مجله مو تر 9 بجو ده. تاسو د ازادي رادیو پښتو سهارنۍ خبري مجله اوري چې ظفر باز ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. هر کوی تم لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی تاریخ خپل رول ادا کړي. دا خبره د ولسمشر مرسیال وایند د واخان مینپال وروسته تر ازادي رادیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبه په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړو نوملړ اعلان کړ. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده، په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دای د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي، خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي، خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي، نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دغه خلک اندېښمن کړی دی. د کندوز اوسېدونکي وایي چې که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ښایي ناوړه عواقب به ولري. اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور چمتو کړی.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان را سره دي موږ سره کومک نه دی شوی طالبانو ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبی هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه میرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بل خو په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال زبی الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند کې نورسوالی امام صاحب کې جنگ ایران دره او را د اختیار خود داشته باشند کمدو تهدید وکړي شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلیزال ولسوالی د مزار شریف له کلدار ولسوالی سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندوز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندوز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندوز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندوز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د والي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندوز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت دی او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو 2 ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې پر راوستلو کې ډیر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې مخکې جنگ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم پار کې ولوس چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه توی سي. له غلي خپلواک سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنگ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جن کڅې دې د دوو سترګو رندې دې دې د ماسوم زړه درې دې دې تور کې بوتا کات دې د مرغو یو پریوات دې د غاټو دې قتل دې دې د بابر یو وچې دې دې د شنو پان پرشې دې دې د اسخا یو ټکې دې دې جن تمزه جن کې څه زه چې کله عرق اوپنه شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر وایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغلرې تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو can you او دای ساسوم د غسل عمل خپلو رسنوي کې د شیر ته وو او وا کین پختنه د جن کې څه دی پرتل پرتل وی جوړول او پرتل دی یو بل خړل او پرتل دی چې یو نواخلی یعنی جن څور کې البته ښایي یو یا دوه کس داسې وي چې دی وی هغه ایگو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی وو، هغه کسان چې د حکومت تر سوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی وو، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی وو، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان په کې ومومي. عموما خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښته دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي ولې به نه وي، ډېر شي ولې به نه وسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پېغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ دې راسي د ولسمشر په مخکې دې په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. اقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتنه شاعره او لیکواله شفیقه خپل واکه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به اسد الله الدین څخه واورو چې لوی دې زورسنه یو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
مل انلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او روستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوه ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرانه ته نه دا یاد کړي. لیکوال ویلي د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه چیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلي د پخلاینې عالی شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړیږي، مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي. او لیکوال ویلي طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خپرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلي افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زرو کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. مظاهرهچیانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولي وو چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونه یو وار بیا د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره له زور زیاتي کار اخیستی او لږ تر لږه 125 کسان یې نیولی دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو، کوم ځای چې له مخکې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک کار په څو سیمو کې د مظاهرهچیانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولی دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک کار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینۍ ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندید سویتلانا تخانوفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعیان نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 2 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم استاسي راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالقادر دے دیال منارا تیرا رستو ما فضابل پایلی کی می کور دے جای می دے دیر وارو نہ ماجر را سات اسلل اندر ال زل نکڑے دا غا خاد زک خوش کلام را تے ما می درزان کی ری جان نسات کی و ازم را یتان درستو منا است سرگی درستو چ منا کور زای و جگام و گوری خو غا در تا در وقت یا غ ناراضی زکه ډېر ډېر وارونه ورغړم په خدای دې نشو څو خوش کلا بم دې راته کوي چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بینایم. زه مې دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سوری دی نه د کار نه د روزګار سړی لرم. بالای سنسار یې مې دا بالا خدا د کور سرپرست کې بالا ډېر د ستون سره مخ ما او ډېر د زابل ورایتات مجرون رایتات ډېر تلله مې کام کاری هیڅ کومه کې مستانه درا سره کړه یو آزادۍ راډیو څخه د غیله وارزو ده چې د غزما پیغام در د لوړټوړو پورې ورورسي او موږ یو غو خوري. السلام علیکم. بله زه سبا خان غدرنم د خوست ولایت نه د شرکټولو سوالای څخه زما پیغام دغه د ورورات کې اندلته د نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دي او بخ لندل دي کورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید د دې ته څه ورته
نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. افغان چې څومره سوداګر دي نوره سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. پښتنو کې بلوڅو کې هزاراو کې پاسبانو کې چې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو دوستانو د ستاسو پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مرستولي وه البته د ستاسو نظر څرګندوي. تاسو کولی شئ چې بیا هم په خپلو سیمو کې که ستونزې لرئ زموږ سره شریک کړئ. موږ باید د ځانګړو خبرونو له لارې تر اړوندو مسؤلینو ورسو. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبره د خپل ټویټر له لارې خپره کړه. د بیان له مخې استرالیا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 25,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان ویلي چې ناپیژاند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت ته جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندې سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستر سلاکار جاریډ کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنیت ایس پر بل ملنۍ تور پوست امریکایي ښځه ویچې راتلونکی کال ته به فضا ته ولېږل شي. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ هم بیل وصلی سي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم په خوست ښار کې د یو لوحه لیکونکي او انزورګر سره د زړه خواله لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم خیر الله روشان د
روشان صاحب تاسو څه کار کوي؟
زه په خپل د خوست په ښار کې یو خونیز مرکز لرم. د خطاتی ترڅنګ د املا خونیز مرکز هم لرم.
په دې برخه کې باندې تر اوسه څومره زده کوونکي روزلي وي؟
زما په فکر تقریبا په زرګونه وي، په لسګونه خو کم دي خو په زرګونه وي.
د دغه کار څومره وخت کیږي چې تاسو پیل کړی؟
د دې کار زما تقریبا سکل شلم کال دی چې زما دا کار شو. مخکې صرف زما لوحه لیکنه وه، اوس د لس کاله کېږي چې دلته زموږ د خطاطۍ په برخه کې هم خلکو ته زده کړې کوو.
پخوا چې مطبوعې یا چاپخونې نه وې نو ډېرو خلکو به لوحې په ستاسو غوندې لیکوالانو باندې لیکلې. فکر کوئ هغه کاروبار لږ کمزوری شوی؟
ډېر اثر یې کړی دی. مخکې به دغه د لاس کار یعنی د خطاطۍ لوحه لیکنه زښته زیاته وه، زموږ کارونه به ډېر وو. اوس یې ډېر اثر غورځولی دی ځکه چې اوس کمپیوټري لوحې راوتلې دي چې د پلیکس په نوم ورته اخیستل کېږي. دغه اثر زموږ په کاروبار باندې ډېر کړی دی.
ستاسو کاروبار اوس په کومه برخه کې ډېر دی؟
مخکې موږ لوحه لیکنې ته ډېره ترجیح ورکړې وه ځکه کاروبار یې ډېر و. اوس د خطاطۍ په برخه کې شاګردان او د همدا ډول د املا په برخه کې شاګردان مونږ روزو. بس د شوق لپاره یو نیم تصویر رسموو، خپلو ملګرو لپاره رسموو، ولې ځکه دلته خلک مینوال ډیر دي. خو متاسفانه چې د خرڅلاو لپاره مونږ داسې چاته نه دی وړاندې کړی او نه چاره نه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته یو تصویر رسم کوو په سوی جوړوي.
تبلوګان مې جوړولی شي؟
تبلوګان مې جوړ کړي دي، ډېرې تبلوګان مې جوړ کړي، نندارې ته مې وړاندې کړي دي. همدا ډول بلابلې تبلوګانې دي خرڅ کړې مې دي.
تر ټولو قیمتي کومه وا؟
تر ټولو قیمتي وا لرغون داسې وطني تبلو وا چې پغه کې چایناک او پیالې سړی دا جوړ شوی وو. نو دا ما تقریبا داسې وخت چې 40,000 افغانۍ خرڅه.
دوستانو زموږ د ازادي رادیو خبرونه له هم دوام لري. پښتو سهارنی خبری مجله هم دومره و درې مجله زما همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې استراتیجی سره غلې دی. ستار جان شرغله
تشکر فریبا جان. ساعت 7